د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شرغلاست. السلام علیکم. د غرمې دوی بجې سوې. د ازادي رادیو د پښتو خبرونه زه ملالی بشیر د قادر جلالوف په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د ملي وحدت ته حکومت لمشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون په اړه لویه جرګه جوړه کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په پلان کې لري چې د فراه ولایت ځینې ځوانان عربو هیوادونو ته د کار لپاره ولیږي. په دې یو ساعت خبرونه کې ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې ترکیه پلان لري چې د یو پروګرام له مخې 8000 بندیان خوشې کړي، او د امریکا متحده ایالات سږ کال په ریو دی جنیرو کې د اولمپیک لوبو د جدول پر سر کې دی. د دغو خبرونو تفصیل به وروسته وړاندې سي. لومړی د افغانستان اړوند خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان جمهور ریاست یو ځل بیا ټینګار کوي چې ټولې هغه ژمنې به عملي کوي چې له خپل ولس او نړیوالې ټولنې سره یې کړې دي. د روښنایي غورځنګ غړیو یو ځل بیا له بامیانو نه د ترکمنستان د وارداتي برېښنا په تېرېدو ټینګار وکړ، او د خوست سیمایي چارواکي وایي د دغه ولایت د هوایي ډګر د رغونې کارونه ښه پر مخ روان دي او تر راتلونکو لسو میاشتو به ګټه اخیستنې ته چمتو سي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست یو ځل بیا ټینګار کوي ټولې هغه ژمنې به عملي کوي چې له خپل ولس او نړیوالې ټولنې سره یې کړې دي. د افغان ولس مشر مرستیال ویان د واخان مینه پال نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو ژمنو کې د انتخاباتي نظام اصلاح او د لوی جرګې رابلل شامل دي.
حکومت پل ټول هغه تعهدات چې له ولس او نړیوالې ټولنې سره یې کړې دي، لوی جرګې او د انتخاباتو د ټاکنیز نظام د اصلاحاتو په ګډون باندې عملي کوي.
دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د افغانستان د حقوقو دانانو ټولنې له حکومت وغوښتل چې د یوې میاشتې په موده کې د اساسي قانون د تعدیل لویه جرګه راوبلي. که څه هم د افغانستان جمهوري ریاست د جرګې د جوړېدو ژمنه کوي، خو د وخت په اړه یې څه نه وایي. د لویې جرګې د جوړېدا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ سیاسي کړکېچ زیات شوی چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د روښنایي غورځنګ غړیو یو ځل بیا له بامیانو نه د ترکمنستان د وارداتي برېښنا په تېرېدو ټینګار وکړ. د دغه غورځنګ غړي عارف رحماني نن په کابل کې خبریالانو ته وویل که حکومت په دې برخه کې په خپل وخت اقدام ونه کړي، نو دوی به خپل مبارزه نور هم جدي کړي. دا په داس حال کې دا چې نږدې 15 ورځې وړاندې د روښنایي غورځنګ په مظاهره کې انتحاري حملې درنه مرګ ژوبله واړوله. د کورونا چارو وزیر د دغه حملې وژل شوي کسان اتیا کسان ښودلي وو، خو وروسته د عامې روغتیا وزیر ویلي وو چې په دې حمله کې 68 کسان وژل سوي دي. د یادې حملې مسؤلیت داعش ډلې پر غاړه واخیست. که څه هم حکومت تر اوسه د روښنایي غورځنګ د نوې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یادې موضوع ته یو کمیسون ټاکلی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دولت څخه باندې سل وسلوال مخالفان وژلي او لنوي نور زیاتې ټپیان کړي دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې یاد مخالفین د افغان ځواکونو په عملیاتو کې په ننګرهار، نورستان، لغمان، لوګر، غزنی، پکتیا، خوست، هلمند، کندوز او یو شمېر نور ولایتونو کې وژل سوي او ټپیان سوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په یادو عملیاتو کې د ملي اردو شل سرتیري هم وژل سوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د خوست سیمه چارواکي وایي چې د دغه ولایت د هوایي ډګر د رغونې کارونه ښه پر مخ روان دي او تر راتلونکو لسو میاشتو به ګټه اخیستنې ته چمتو سي. د دغه پروژې مشر انجینر عنایت الرحمن ازادي راډیو ته وویل له څلورو میاشتو را په دې خوا د یاد هوایي ډګر د ځغاست لیکې پر جوړولو هم عملا کار روان دی، او دا مهال نیمایي برخه کرېډ کولو ته چمتو شوې ده. د خوست هوایي ډګر کارونه 3 کاله وړاندې پیل شول، خو وروسته د ناڅرګندو علتونو له کبله یې کارونه ودرېدل. د خوست چارواکي وایي دا ځلې د یادې پروژې د تطبیق په وړاندې کوم څرګند خنډ نشته، او تمه ده چې د قرارداد سره سم به یې په ټاکلي وخت کارونه ترسره سي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
ترکیه پلان لري چې د یو پروګرام لمخې 8000 بنديان خوشی کړي چې هغه ستونزې هوارې کړي چې په زندانونو کې د ډیرو بنديانو د یو ځای کېدو له کبله راپورته شوې ده. دغه بنديان به تر نظارت لاندې وي. د ترکیه د عدلیې وزیر نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې د حکومت لخوا دغه پروګرام منل شوی دی. دوی وایي دغه اقدام یوازې د هغو بنديانو په برخه کې تطبیق کیږي چې د تیر جولای تر لومړۍ نیټې د مخه بنديان شوي دي او هغه کسان به پکې شامل نه وي چې د قتل، تروریزم او یا ملي امنیت سرغړونې په تور بنديان دي. د عدلیې وزیر ټینګار کړی چې دا خوشی کېدل د بخښنې معنا نه لري. د ترکیې زندانونه د جولای د میاشتې تر کودتا وړاندې هم له اندازې ډېر ډک وه او د جولای د 15 تر کودتا وروسته 15000 کسان ور زیات شوه. ترکی چارواکي د دغې کودتا پړه پر جلاوطني مذهبي مشر فتالله ګولن اچوي او په مختلفو حکومتي کړیو کې د ګولن پلویان یا نیولي یا یې له دندو ګوښه کړي دي، خو ګولن په کودتا کې لاس لرل ردوي. په یو بل خبر کې راغلی چې د ترکیه په باس فورس کانال کې د یوې باروړونکو او د ساحلي ساتونکو د یوې کشتۍ د ټکر له امله پر دغه لار د کشتیو تګ راتګ ځنډیدلې دی. د استانبول چارواکي وایي په نننۍ پیښه کې لږ تر لږه 6 تنه ژغورل شوي دي. تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دغه ستراتیژیک لار به څومره موده تړلې وي. هر کال د نړۍ په سطح د ټولو تیلو د انتقال د چارو 3% له همدې لارې کېږي. دا لار دغه راز د غنمو د انتقالاتو یو مهم کانال دی چې توره بحیره او مدیترانه سره نښلوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن به نن چهارشنبه په کوسوو کې وي او د هغه هیواد له ولسمشر هاشم تاچی او صدر اعظم عیسی مصطفی سره به وګوري. بایدن پرون په بلګراد کې په سربیا کې وو او د هغه هیواد له صدر اعظم او نورو لوړ رتبه چارواکو سره وکتل. بایدن سربیا ته له رسېدو سره سم د یو شمېر افراطي ملتپالو له پراخې مظاهرې سره مخامخ شو. د سربیا د حکومت د مشرانو او بایدن د کتنې پر مهال ګڼ شمېر افراطي ملتپال د سربیا د ولسمشر د دفتر په وړاندې راغونډ شوو او د ډونالډ ټرمپ ته رای ورکړې شعارونه یې ورکول. دا د امریکا د ولسمشر د مرستیال په توګه د جو بایدن وروستی اوږدمهالی رسمي بهرنی سفر ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالات وایي دا چې مسکو په سوریه کې د هوایي حملو لپاره د ایران له یوې پوځي هوایي اډې کار اخلي د خواشینې وړ مسأله ده، خو تعجب نه ورباندې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون ویلي دا چې روسیا په همدان کې د ایران له پوځي هوایي اډې کار اخلي د سوریه په حلب ښار کې د بشري مرستو او د داعش پر ضد مبارزې لپاره د مسکو او واشنګټن د همکارۍ امکان په بشپړ ډول له منځه نه وړي. خو مارک ټونر ټینګار وکړ چې امریکایي چارواکي تر اوسه له کرملن سره د داسې همکاري د موافقې تر حده نه دی رسېدلې. ټونر څرګنده کړه چې مسکو په سوریه کې پراخو منځلارو ملیشو چې امریکا او متحده ملاتړ کوي بمباریو ته دوام ورکړی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل چې په حلب کې په پرونیو بمباریو کې لږ تر لږه 19 ملکي کسان وژل شوي دي. په تاجکستان کې د اپوزیسیون د یوې ممنوع اعلان شوې ډلې مشر قربان منانوف چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د ملاتړ په تور بندي وو په زندان کې مړ شوی دی. قربان منانوف 83 کلن او په تاجکستان کې د اسلامي رنسانس ګوند مشر وو. د آزادي اروپا راډیو تاجکي برخه په تاجکستان کې د ویب پاڼې آزادګان په حواله وایي چې منانوف بیګا په دوشنبه ښار کې په یو توقیف ځای کې ساور کړی ده. د منانوف د کورنۍ یو شمېر غړو د آزادګان ویب پاڼې ته د هغه لینی خبر تایید کړی، خو د تاجکستان رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د امریکا متحده ایالات سرکل په ریو دی جنیرو کې د اولمپیک لوبو د جدول په سر کې دی. د دغه هیواد لوبغاړي توانېدلې 4 مډالونه واخلي چې 28 د سرو زرو مډالونه دي. بریتانیا د سرو زرو د 900 مډالونو په اخستو سره دوهم او چین د سرو زرو د 1000 مډالونو په اخستو سره دریم مقام خپل کړی. په وروستیو کې ارمنستان، اوکراین او سربستان توانېدلې چې د ریو په اولمپیک لوبو کې لومړني د سرو زرو مډالونه ترلاسه کړي. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري او د دې سات مهم موضوعات. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د ملي وحدت د حکومت لمشران غواړي چې ير تر ژره د اساسي قانون په اړه لویه جرګه جوړه کړي.
اقتصادي حقوق دانای افغانستان به خاطر حل مشکلات فعلی بین رهبرا که به ممکن افغانستان به طرف بحران بکشانه خواهان تشکیل لویه جرګه قانون اساسی است.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په پلان کې لري چې د فراه ولایت ځینې ځوانان عربي هیوادونو ته د کار لپاره ولېږي.
د لرمهال لپاره د کاریابی لپاره منګه یګانه لاس ډیره کلار ده هغه داده چې کارګران خارج ته دي مملکت نه ودی بو مخصوصا عربي مملکت ته ته چې ډیر زیات کارګران دي هلته
د افغانستان د خپلواکۍ د و نویم کلیزی دل منزلو لپاره د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې پوره چمتووالی نیول سوی دی.
شل دروازې په ښار کې مختلفو صحو کې زینتی دروازې جوړې کړي تقریبا د عمومي جادو ګټول دکانونه په یو رنگ سره تازه رنگ کړي.
د پاکستان پوځي چارواکي وایي افغان پولې ته نږدې د خیبر ایجنسۍ قبایلي سیمې په راجګال کې د تروریستانو پر مرکزونو هوایی او ځمکني بریدونه کړي دي. د خبرونه په دوه همانی مای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه بشري حقوقونه او نیمه نړۍ خبريږي او ریدلې مهیروي. زمرجغله ازادي رادیو اوري د افغانستان د حقوق دانانو ټولنه د ملي یووالي حکومت لمشرانو غواړي چې ژر تر ژره د اساسي قانون په اړه لویه جرګه جوړه کړي. د دغه ټولنې غړو نن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل که لویه جرګه جوړه نسي د ملي یووالي حکومت د کار دوام غیر قانوني دی. په همدې حال کې د ارګ ماڼۍ وایي چې حکومت له ولس او نړیوالې ټولنې د کړو ژمنو عملي کېدو ته ژمن دی. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې اورو.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي چې د ملي یووالي حکومت مشران باید د ملي ګټو لپاره شخصي اختلافات حل او سیاسي توافقنامه په بشپړه توګه عملي کړي. دغه ټولنې غړو د چهارشنبه په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د اوسنیو ستونزو د حل لپاره پکار ده چې د ملي یووالي حکومت مشران د اساسي قانون لویه جرګه راوغواړي. د حقوق پوهانو ټولنې د رهبری شورا غړي عبدالوحید فرزي په دې اړه وویل
تادی حقوقدانای افغانستان به خاطر حل مشکلات
توید افغانستان حقوقدانان ټولن دغه مشکلاتو د حل لپاره چې دوه مشرانو ترمنځ را پیدا شوی او ممکن افغانستان د کرکیش په لوري بوزي د اساسي قانون د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کوي. خغلی عبدالوحید وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي د حقوق پوهانو ټولنه به له نورو ورته ادارو سره په دې اړه څېړنې پیل کړي چې د حکومت کوم مشر په خپل کار کې ناغېړي کړې او پایلې به یې له ولس او نړیوالې ټولنې سره شریکې کړي. د پوهانو ټولنه په داسې حال کې د سیاسي توافقنامې پر بشپړ عملي کېدو ټینګار کوي چې د ارګ وژای ریاست ویندویان وایي ټاکل شوی د چهارشنبه په ورځ ولسمشر غني له ډاکټر عبدالله سره مخامخ لیده کاته وکړي. وړاندې ژای رئیس ډاکټر عبدالله پر ولسمشر غني له دې کابله جیندي انتقاد کړی و چې ګواکې په مهمو مسایلو کې له ده سره مشوره نه کوي. ښاغلي عبدالله همداراز ویلي و چې ولسمشر غني په تېرو دریو میاشتو کې له ده سره یو په یو لیدنه نه ده کړې. په همدې حال کې د ارګ ماڼۍ د ویان مرستیال دوا خان مینهپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت له ولس او نړیوالې ټولنې سره د کړو ژمنو عملي کېدو ته ژمن دی.
حکومت خپل ټول هغه تعهدات چې له ولس او نړیوالې ټولنې سره کړي دي د لوی جرګې او د انتخاباتو د ټاکنیز نظام د اصلاحاتو په ګډون باندې عملي کوي.
دغه ټولنې غړو همدار از اندېښنه خوده چې د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ د اختلافاتو دوام به هیواد د کړکیچ پر لور بوزي او لازمي ده چې دواړه مشران له ځنډ پرته خپل اختلافات حل کړي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر عبدالغیور ایشان تاکید کوي چې که د اساسي قانون لویه جرګه جوړه نشي د ملي یووالي حکومت د کار دوام به مشروعیت له لاسه ورکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
زمژغله ازادي رادیو از اوري ازادي رادیو د سهار له او د ماشام تر او له غورسته د ماشام له او د سهار تر او د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه لري. اوس زمژغله ازادي رادیو اوري د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ وايي د افغانستان امنیتي ځواکونه له شونځیو د خزو یا پناځایونو او پوستو کار اخلي. د دې سازمان په راپور کې چې نن خپور سو ویل سوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه لږ تر لږه په بغلان کې په شونځیو کې ځای پر ځای سوي او د زده کوونکو ژوند یې له ګواښ سره مخامخ کړی دی. په راپور کې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو تور پورې سوي چې په دوامدار ډول له شونځیو د پوستو کار اخلي او دا ستونزه د زیاتېدو په حال کې ده. نور جزئیات د فرشتي جلالزي په راپور کې اورو.
د د بشری حقوقو نړیواله اداره وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو په بغلان کې په لږ تر لږه 2200 کې پوستې اچولي چې د کار پر زده کوونکو ښوونځیو او ښوونکو د وسلوالو حملو خطر زیات کړی دی. په افغانستان کې د رسمي ارقامو پر اساس ویل کېږي چې 14,000 ښوونځي جوړ شوي چې 200 یې بند دي. لږ تر لږه 8 میلیونه زده کوونکي په دې هیواد کې زده کړه کوي. د ملګرو ملتونو د سازمان د رپورټ په حواله لږ تر لږه په 60 مواردو کې لیدل شوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو له ښوونځیو یا ښوونځیو ته له نږدې ځایونو پر وسلوالو ډزې کړې دي. د بشري حقونو د څارنې سازمان د روان کال په پسرلي کې په خپله لنډه څېړنه کې لږ تر لږه 11 ښوونځي موندلي چې هلته امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د افغانستان په شمال کې بغلان او کندوز د نورو ولایتونو په پرتله د امنیت له پلوه کمزوري ګڼل کېږي او زیاتې ولسوالۍ یې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان پر افغان حکومت او د دې هیواد پر امنیتي ځواکونو غږ کړی چې له تعلیمي موسسو د پوستو او پوځي مرکزونو په توګه کار نه اخلي او د زده کوونکو ښوونکو او په عمومي ډول د دې هیواد د معرف سیستم دې له زیات خطر سره نه مخامخ کوي. په ښوونځیو کې د پوځي ډلو او وسلوالو موجودیت د نجونو تعلیم له ځانګړي خطر سره مخامخ کوي، ځکه د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان په حواله په افغانستان کې به داسې ډېرې کمې کورنۍ وي چې خپلو نجونو ته په داسې ښوونځیو کې د زده کړې اجازه ورکړي چې هلته وسلوال کسان ځای پر ځای وي. د بشري حقونو نړیوال سازمان په افغانستان کې د تعلیمي مؤسسو او زده کوونکو د امنیت په اړه په خپل رپورټ کې د دې هیواد پر امنیتي ځواکونو غږ کړی چې نه یوازې دي له ښوونځیو د پوستو په توګه کار نه اخلي، بلکې هغه کسان چې دا کار کوي باید د هغوی پوځي رتبو ته له پاملرنې پرته محاکمه کړي. د ښوونځیو د پوستو یا پوځي مرکزونو په توګه کار اخیستل د افغانستان د دفاع وزارت او په عمومي ډول د افغان حکومت د کړندارو مخالف حرکت دی. دې سازمان پر وسلوالو طالبانو هم غږ کړی چې په افغانستان کې پر ښوونځیو او زده کوونکو د وسلوالو حملو لاس واخلي. کوچنیان دا حق لري چې په امنیت کې تعلیم وکړي. هر ورځ ګڼ شمېر افغان کوچنیان د بې امنیتۍ له امله له خپل د اساسي حق محرومیږي. په افغانستان کې زده کوونکي هر ورځ ښوونځي ته د تګ لپاره خپل ژوند له حتمي خطر سره مخامخ کوي او د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي په ښوونځیو کې د وسلوالو او پوځیانو حضور یو بل ګواښ دی چې ښایي زیات شمېر افغان ماشومان له تعلیمه لرې پاتې کړي او په دې ډول به د افغانانو یو بل نسل هم د بې سوادۍ له خطر مخامخشی.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو اوري که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو پر انټرنیټ اوري د لایسي لمر سره پر ټوئیټر هم ملګری سي زموږ پته ده پی ازادي رادیو. په داسې حال کې چې د فراه ولایت ځوانان د بیکاری څخه سر ټکوي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت په پلان کې لري چې د دغه ولایت ځینې ځوانان عربو هیوادونو ته د کار لپاره ولیږي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل په فراه کې له ځوانانو سره ژمنه وکړه چې ډېر ژر به دوی عربستان او یا هم نورو هیوادونو ته د کار لپاره ولیږي. احمد شاه فطرت تفصیل وړاندې کوي.
د کار او ټولنیزو چارو وزیر په افراد کې ژمنه وکړه چې دغه ولایت ځینې ځوانان به د کار لپاره عربستان سعودي ته ولیږي. نسرین اوریاخیل په هغه ناسته کې چې فرای ځوانان همداشان د ولسي جرګې ځینې وکیلان هم حاضر و، ژمنه وکړه چې په هیواد کې د بیکاري د راکمولو لپاره افغان ځوانان په ځینو هیوادونو او په خاص ډول بیا عربستان ته ولیږي. د هغې په خبره په دې وروستیو کې په دې اړه د عربستان د هیواد سره ځینې تفاهم لیکونه لاسلیک شوي چې له مخې به یې ځینې افغانان د کار لپاره په قانوني ډول عربستان او نورو عربي هیوادونو ته ولیږل شي. د وزیر په خبره بیکاری نه یوازې په فراه کې بلکې په ټول هیواد کې لویه ستونزه ده چې د ختمولو لپاره یې حکومت جدي هڅې روانې کړې دي.
د لنډمهاله لپاره د کاریابي لپاره موږ یګانه لاس ډېره ښه لار ده. هغه داده چې کارګران خارج ته دي، مملکت نه ولیږو، مخصوصاً عربي مملکتو ته چې ډېر زیات کارګران دي هلته. خوشبختانه موږ ډېر زیات مخکې تللي. امیدواره یم په یو دوه میاشتو کې، نهایت درې میاشتو کې، موږ وکولای شو کارګران بیرون ته ولیږو. خو هلته یو څه پیشنهادات د سعودي عربستان کړي و چې موږ یې سر تشریف یوړو. هلته یو ګروپ سره یې وکتل. نو انشاءالله کارګران به لیږو. دا کارګران به تنها د کابل نه نه ټول افغانستان کابل نه ده، ټول ولایت دی، ټول پکې سهم لري.
په همدې حال کې په یاد غونډې کې ځینې فرعي مشران هم د کار او ټولنیزو چارو له وزیر څخه وغوښتل چې په دغه ولایت کې د ځوانانو د بیکارۍ ستونزې ته جدي پام وکړي. په ولسي جرګې کې د فراه ولایت وکیل محمد موسی نصرت وویل چې بیکاري د دغه ولایت ډېر ځوانان ځوروي او د ختمولو لپاره یې باید پراخې هڅې وشي. د نوموړي په خبره د بیکارۍ له امله ډېر فرعي ځوانان ایران ته په قاچاقي ډول ځي چې هغه هم د لارې په اردو کې یا وژل کېږي او یا هم بېرته ردمرز کېږي.
تاسې پوهېږئ چې په ولایت کې زموږ اکثره ځوانان بیکاره دي. په دې باره کې مونږ زیات توجه غواړو چې د فراه ځوانان ټوله بیکاره دي. د دوی دپاره دغسې د کاریابۍ زمینه مساعده شي. د خوندو دپاره مثلا ارپوي کانونه تر یو اندازې پورې تاسې خپل تلاشونه کړي دي، خو بیا هم بسنده نه دي. د هغو مشکلات زیات دي. ډېرې خوندې شته چې خپل د فامیل نه پکته دغه خور دغه مور هغه تامینوي. نو دا هم په دې هڅه کې ده، په دې امید چې که د حکومت د خوا څخه دغسې ارپوي پروګرامونه د دوی دپاره تر لاس لاندې ونیول شي چې دوی وکولی شي د خپل فامیل نه پکته دې لارې څخه په لاس راوړي.
په فراه کې د بیکارۍ په اړه رسمي ارقام نشته، خو د ځینو تخمیني ارقامو له مخې 50% فراه ځوانان یا خو بیکاره دي او یا هم مسونه کارونو ته لاسرسی نه لري. بیکاري هغه عمده ستونزه ده چې د فراه ولایت ډېر ځوانان یې د مخدره توکو ناوړې زانګو ته اچولي او همداشان اړونده کارپانه وایي چې د روانو ناامنۍ یو عمده علت هم په دغه ولایت کې د ځوانانو بیکاري بللی شو.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دا ازادي رادیو ده. د خوست تریزیو او علي شیرو د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو د افغان حکومت څخه یاد سیمې ته د پوهني، روغتیا، بیا رغونی او امنیت په برخو کې د پاملرنې غوښتنه کوي. بلخوا د خوست ځای چارواکي د دوی ستونزې او غوښتنې پر ځای بولیا وایي د امکاناتو په حدودو کې به په ټولو برخو کې د تریزیو او علي شیرو ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست ولایت د تریزیو علي شیرو د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیا، پوهنې، بیا رغونې او امنیت په برخو کې له افغان حکومت څخه یاد سیمې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. دوی وایي چې د تریزیو خلبیسات، همدارنګه علي شیر او یعقوبیو ترمنځ سړکونه دومره ویجاړ شوي چې د ګاډو تګ او راتګ پرې ناشونی شوی دی. د تریزیو علي شیرو ولسوالۍ اوسیدونکي خوست ښار ته د غځېدلې سړک په اوږدو کې هم د وسلوالو غلو د شتون یادونه کوي او زیاتوي چې د منګسو د مدرسې او خوړ په اوږدو کې د دوی 12 ګاډي د وسلوالو غلو لخوا تختول شوي دي. د علي شیرو د سیمې قومي مشر جان خان د یاد سیمې د خلکو غوښتنې آزادۍ راډیو سره داسې شریکې کړې.
علي شیرو بازار سړک شروع ده تر یعقوبیو پورې، همغه سړک تر غول موږ ته پکار دي. په دویم قدمه کې د تریزیو نه بیا خلک بسات ځي. دا سړک په تور عموم بالکل تخریب شوی. دا هیڅ افغان نشته. ایمان شخص سره ته مدرسه موجود ده په منګاسو کې ولا فټر دی علي شیرو نه غلو بوتل په هغه ساحه کې.
قومي مشر حمید الله جان وایي چې یاد ولسوالۍ د جګړې اوله کرخه پات شوي او خلک یې د ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
مونږ ته رښتیا کوي صحې په اندازه وکړي اقدامو لنډرو نه تر تریزیو پراتر علي شیرو یې دغې بوړیو پرا ډېره غاټه سهادو کچیر امکانات وو چې مونږ ته رښتیا واشه په خانه منظور شي. دغه علاقه دا 15 کوله د جنگ اواله کرخه پوت شوی دو دله ته خلک ډیر زپلی شوی دي.
د تریزیو د پوهنې سرپرست عامر سید فضل الله وایي چې
یو لور ستوندو سره مخامخ یو، تعبیرونه نه لرو، ساګانو اوبه نه لرو او دا تقاضا ده امید کوو چې هغه شاګردون چې مونږ دی ونه لوند دي او دې مونږ ته توجه وکړي ولسوالۍ ته تعمیرونه او سربناوي چې څه د امکان په صورت کې دی ولسوالۍ ته راوړي. دا ټول مکاتب فعال دي.
خو سوري حکم خان حبیبي د تریزیو علي شیرو د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللې او ژمنه وکړه چې د یاد ولسوالۍ د خلکو د هر اړخیزو ستونزو د هواري لپاره به ځایي اداره ټول امکانات په کار واچوي.
د معارف، زراعت او په ټولو هغو انکشافي برخو کې چې ضرورت ته انشاءالله زه به یو په یو خپل امکانات ته په کتو مرکزي دولت بودیجې امکانات ته په کتو انشاءالله تعقیب کړم چې حتی لوست به د معارف بهیر ته ځانګړي توجه وکړو او د نجونو د لیسو لپاره به اولویت ورکړو تر څو د هغوی هغه ستونزې حداقل حل شي او وکولی شو په یو مناسب بستر کې دوی خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
تریزی او علي شیر د خوست سرحدي ولسوالۍ ده چې د پولې په بل لوري کې له کورمې او نورو قبایلي سیمو سره په اوږدو ګډه پوله لري. یاد ولسوالۍ که څه هم په نام نو ولسوالۍ کې حساب ده، خو سیمه والی وایي چې په دې ولسوالۍ کې د تریزیو علي شیرو ولسوالۍ په امنیت کې ښه والی راغلی دی.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د افغانستان د خپلواکۍ د ونیمې کلیزې د لمانځلو لپاره د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پوره چمتووالی نیول سوی دی د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې ښار په ملي بیرغونو پوښل سوی د ښار په مختلفو برخو کې شل زینتي دروازې جوړې سوي او د غازی امان الله خان انځورونه هم هر خوا لګول سوي دي نور حال د شاه محمود شینواري په راپور کې اورو
د افغانستان د خپلواکۍ جشن د نمانځلو لپاره پراخه ترتیبات نیول شوي د ننګرهار ولایت د اصنافو اتحادیې مرستیال حاجي عزیزالرحمن عرب ازادي راډیو ته وویل دوی د ولایتي ادارې په لارښوونه د ښار په مختلفو سیمو کې شل دروازې په ملي بیرغونو پوښلي او دا رنګه ټولو دوکاندارانو ته هدایت کړی چې د خپلو دوکانونو شاوخوا سیمې په ملي بیرغونو او د غازی امان الله خان په انځورونو رنګه کړي
نو اصناف ریاست سږ کال په جشن کې ډېر زیات ابتکارات کړی هغه دا چې شل دروازې په ښار کې په مختلفو ساحو کې زینتي دروازې تقریبا عمومی جادو ټول دکانوں پہ یو رنگ سارا تازہ رنگ کھڑی میلی بھائی رپونا دہر آٹے والوں پر مخ جوڑان کھڑی عمدہ کا سید غازی امان اللہ خان سے ننگرار خخ دے او ننگرار خل کو دوبارہ افتخار زے دے ہر دکاندار او ہر دروازہ کے دوی دا غازی امان اللہ خان اکسون جوڑان کھڑی نو ڈیر پہ افتخار سارا ٹول اصناف شوق سارا
بلخوا د ننګرهار یو شمیر ځوانان وایي دوی په ډیر شوق د جشن د نمانځلو لپاره تیاری نیولی او د دې ورځې نمانځل په هیوادوالو کې د وطن احساس راژوندی کوي
زه خپل هم د دغه ښار د اوسیدونکو په توګه باندې هغه څه مې چې وسه کېږي هغه خپل کور باندې یو بیرغ خپل ځان لپاره یو بیرغ چې په هغه ورځ باندې په ښار کې سړی میله کوي ګرځي نو بیرغ یې د ملا نه تاو کړی ټول سکل دې ته ښه لیواله دي د لمانځلو لپاره پوره امدګي نیولې ده او امدګیانې لا هم روانې دي دا دوه ورځې پاتې دي خو ښار لکه د ناوې په څېر په بیرغونو باندې پوښلی دی
افغانستان یا دکان
د هیواد خپلواکۍ جشن د نمانځلو لپاره نه یوازې په ښار کې بلکې د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې هم چمتووالی نیول شوی او آن د ولسوالیو بازارونه هم په ملي بیرغونو ښکلي شوي
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د پاکستان پوځي چارواکي وایي افغان پولې ته نږدې د خیبر جنسي قبایلي سیمې په راجګال کې د ترهګرو پر مرکزونو هوایي او ځکني بریدونه کړي او د هغوی نهه مرکزونه یې له منځه وړي دي د پاکستان پوځ ویان د بریدونه مهم بولي او وایي چې له دې سره به پر پولې د ترهګرو په تګ راتګ کې کمی راسي له بلې خوا بیا پاکستاني رسنۍ وایي چې د پوځ په بریدونو کې لږ تر لږه څوارلس وسلوال وژل سوي او یوولس نور ټپیان سوي دي تفصیل په دې راپور کې اورو
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولې ته نږدې د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې راجګال کې ترهګرو پر ضد په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې د وسلوالو نهه مرکزونه له منځه وړي دي په خیبر ایجنسۍ کې ترهګرو پر ضد پوځي عملیات تر هغې وروسته پیل شوي چې د پاکستان پوځي مقاماتو تېره ورځ خبر ورکړ چې افغان پولې ته نږدې د ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو کې ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د پوځ اضافه سرتیري ځای پر ځای کړي دي د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر د سې شنبې په ورځ ناوخته په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې د هېواد هوایي ځواک د خیبر ایجنسۍ په غرنۍ سیمې راجګال کې ترهګرو پر مرکزونو بریدونه کړي او همداراز د هغوی پر ضد ځمکني عملیات هم کړي چې په نتیجه کې ترهګرو نهه مرکزونه له منځه وړل شوي دي د پوځ د مطبوعاتي څانګې مسول جنرال حسن سلیم باجوا پر خپل ټویټر پاڼې دغه بریدونه په اړه لیکلي په دې سیمه کې ترهګرو پټنځایونه په ښه توګه په نښه شوي چې په نتیجه کې به یې پر پوله د ترهګرو په تګ راتګ کې کمی راشي که څو پوځي مقاماتو لا تر دمه په دغه بریدونو کې ترهګرو ته دا وخت ځان زیان پړه سنې دی ویلي. خو ځای رسنۍ بیا د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې په دغه بریدونو کې 14 وسله وال وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. خبر ایجنسۍ لرې پرته غرنۍ سیمه ده چې د افغانستان له ننګرهار ولایت سره نښتې پولې لري او د پاکستان پوځي مقاماتو په کې د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې ځایي ترهګر ډلو پر ضد د خیبر ون او خیبر ټو پوځي عملیات وکړه. د پاکستان پوځي مقاماتو تر هغې وروسته افغان پولې ته نږدې په خیبر ایجنسۍ او د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د ترهګر د ځپلو او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره عملیات پیل کړي چې تېره اونۍ د کوټه په یو ملکي روغتون کې خونړی ځانمرګي برید شو چې د ګڼو مدافع وکیلانو په ګډون پکې 3 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شو. د دغه ځانمرګي برید مسؤلیت هم له تحریک طالبان پاکستان څخه بېل شوي جماعت احرار وسله والې ډلې منلی او چې په دې وروستیو کې پاکستان کې په خونړیو ترهګریزو بریدونو کې ککړه ده. د پاکستان سیاسي او پوځي چارواکو تر دغه برید وروسته څو بیرانۍ غونډې او د ترهګرۍ د روانې څپې د مخنیوي لپاره ځینې پرېکړې هم وکړې چې یوه یې هم په دې هېواد کې ترهګرو د پټو ځالو او پټو ملګرو د موندلو لپاره تلاشي عملیاتو یا کامبینګ اپریشن پیلولو. ویل کېږي چې په خیبر ایجنسۍ کې د تحریک طالبان پاکستان پر وسله والو سربېره د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام ډلې وسله وال هم میشت ول چې تر عملیاتو مخکې په دې سیمه کې پر پاکستاني ځواکونو خونړۍ بریدونه کول. د رسنیو د راپورونو له مخې په خیبر ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ډېری ترهګر وژل شوي او ګڼ شمېر نور له دې سیمې افغانستان ته تښتېدلي چې اوس هم هلته پټ دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پوځي مقاماتو تر دې مخکې د روان کال په جولای میاشت کې په خیبر ایجنسۍ کې پیل کړي خیبر ټو پوځي عملیات کامیاب او دا سیمه له ترهګر پاک اعلان کړې وه.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو اوري. اوس وخت را رسیدلی چې لند خبرونه واورو. خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست یو ځل بیا ټینګار کړی چې د انتخاباتي نظام د اصلاح او د لوی جرګې رابللو په ګډون به ټولې هغه ژمنې عملي کړي چې له خپل ولس او نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دولت څخه باندې 100 وسله وال مخالفین وژل شوي او تر 90 ډیر ټپیان شوي دي. په کندهار پوهنتون کې د 5.5 میلیون ډالر په ارزښت 3 نوي ودانۍ پرانستل شوي دي. د روشنایي غورځنګ غړي یو ځل بیا له بامیان څخه د ترکمنستان د وارداتي برېښنا پر تیرېدو ټینګار وکړ. روسي جنگي الوتکو د دوهم ځل لپاره په ایران کې د یوې پوځي هوایي اډې څخه په استفاده په سوریه کې هوایي حمله کړې ده. ترکیه پلان لري چې د یو پروګرام لمخې 8000 بندیان خوشی کړي او هغه ستونزې هوارې کړي چې په زندانونو کې د ډیرو بندیانو د یو ځای کېدو له کبله راپورته شوی دی. د ترکیه په باسفورس کانال کې د یوې باروړونکې او د ساحلي ساتونکو د یوې کښتۍ د ټکر له امله پر دغه لار د کښتیو تګ راتګ ځنډېدلی دی. او د امریکا متحده ایالات سشکل په ریو د جنیرو کې د اولمپیک لوبو د جدول په سر کې دي.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای سي. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه اورو.
السلام علیکم. په مکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان سوداګرۍ او صنایع خونو مسؤلین وایي چې په ایران کې د ایکو سازمان غونډه چې د اگست پر 14 پیل شوې او نن یې دوهمه ورځ ده، د افغانستان لپاره ډېره ګټوره ده. د دې خونې ویان سیامالدین پسردي ازادي راډیو ویل چې په دغه کنفرانس کې د سوداګرۍ او صنایع خونې لخوا د دغه خونې د بهرنیو اړیکو مشر ازرخ شافیزي د یو پلاوي په مشرۍ ګډون کوي چې د ګډون کوونکو هیوادونو سره به د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې اترې وکړي. د شغلی پسرلي په خبره په دغه ناست کې به تر ډیره پر انرژي، ګازو او نفتي موادو خبرې وشي. د یادونې وړ ده چې د ایکو سازمان هدف په سیمه کې د سوداګرۍ او ترانزیتي اړیکو پراخول دي. د افغانستان صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي چې په هیواد کې د وروستیو ناامنیو زیان تر ډیره د فابریکو خاوندان ته رسیږي. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ولایتونو تر څنګ اوسمهال په هلمند او بغلان ولایتونو کې جګړه روانه ده. د فابریکو تولیدات ټکنی شوي نو ځکه د یادو فابریکو خاوندان یې هم اندېښمن کړي دي. ښاغلي کمینزاده زیاته کړه چې فابریکې په هیواد کې ملي شتمنۍ دي او د یو هیواد د اقتصاد سره خورا زیاته مرسته کولی شي، نو حکومت باید دغه شتمنۍ خوندي کړي. د همدا لمړنۍ خوراکي مواد وبې یو نه 70 کیلو بوجي پاکستانی وړه 250 افغانۍ یو بوجي 50 کیلو قزاقي وړه 250 افغانۍ یو 50 کیلو بوجي بره 2500 افغانۍ یو درې منی بوجي ورجه 1550 افغانۍ 14 لیټر وړي 1050 افغانۍ او نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 90 افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 80 افغانۍ پلورل کیږي او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنۍ اسعارو سره بیا دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 35 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 40 پوله، یو پاوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1630 افغانۍ. د خبرونو پای
ازادي رادیو او ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر د بلوچستان شخړو ته اشاره وویل چې په سیمه کې امنیتي ستونزې د اسلام آباد د ستراتیژي له بدلېدو سره سمې داسې، او دا خبرې بې بنسټه دي چې په دې پیښو کې کابل یا نوی ډیلی لاس لري. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر وایي چې د پاکستان له جوړېدو راوروسته کله هم د بلوچستان حالات دومره کړکېچن سوي نه وو. د حضرت عمر زاخلوال او حسین حقانی د څرګندونو جزئیات له احمد شیبر څخه اورو.
پاکستان ډیر کله د بلوچستان یالت په ناکراریو کې هند ملامتوي، او د اګست په اتمه چې په کوټه کې د روغتون مخې ته کومه چاودنه وشوه او تر اویا ډیر کسان پکې ووژل شول، په هغې کې هم یو شمېر پاکستانیانو دا تور پورې کړ چې په دې پیښه کې هند او افغانستان لاس لري. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال دا تورونه بې بنسټه وبلل او ازادي راډیو ته یې وویل.
هر څوک باید خپل ګریوان کې دننه وګوري او دا پوښتنه وکړي چې ایا زما پالیسۍ یا زما کومه تګلاره یې په دې کې داسې نواقص داسې شیان شته چې دغه اوسني وضعیت ته دې لاره برابره کړې اوسي. حقیقت دا دی چې په دې سیمه کې تروریزم شته. دا تروریزم که موږ سل هغه او دغه ملامت کړو نو یو زیاته برخه دې باید په خپلو پالیسیو باندې واچو. فرض یې که دا هندوستان و، هندوستان خو شهري خو دلته په سادګۍ نشي ګرځېدی، افغانستان کې هم نشي ګرځېدی، نو چې راځي او فرض یې که هغوی دا کار کوي نو دا زمینه چا برابره.
په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی هم په یو ډول دا تور ردوي چې د بلوچستان په ناکراریو کې دي کابل یا نوی ډیلی لاس لرلی وي. حسین حقانی اتلانتیک مجلې ته په یو مرکه کې چې تازه خبره شوې ده ویلي دي چې بلوچانو له څو لسیزو راهیسې د پاکستان د دولت پر ضد وسلوال هڅه پیل کړې ده، او د هڅې هر وخت په ټیټه کچوي چې کله ناکله اسلام آباد پر دې ناکراریو افغانستان ملامتوي او کله هم هند تورنوي، خو کله هم پاکستان نه دی توانېدلی چې دا تورونه ثابت کړي. بلور ته هند وای چې بلوچان له دوی څخه د ملاتړ هیله لري. د اگست په 15مه د هند د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ د دغه هیواد صدراعظم نارندرا مودي په خپله وینا کې وویل چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې له خلکو سره بېرحمانه چلند کوي. مودي زیاته کړه چې دی پر دې ویاړي چې د بلوچستان، کشمیر او د ګلګت د سیمو خلکو سترګې هند ته وراړولې دي او له هند د همکارۍ تمه لري.
زغوارم چې د بلوچستان خلکو، د ګلګت خلکو او د پاکستان تر استعمار لاندې د کشمیر خلکو د زړه له تله مننه وکړم.
اتلانتیک خبرونه لیکي چې دا ګرانه ده چې په بلوچستان کې د پیښو بې پري راپور نه وړاندې شي، ځکه چې هلته خبریالان لشتي او دا پیښې پخوانۍ ریښې لري. د 1900 میلادي کلونو په ترڅ کې 15 کاله په بلوچستان کې بیلتون غشتونکو وسلوالو مبارزه وکړه چې په دې جګړو کې تر 8000 ډیر کسان ووژل شول او بیا دا هڅې وځپل شوې. اتلانتیک خبرونه لیکي چې د بلوچستان اوسنۍ ناکراری سخت دي. هلته د سړک پر غاړو مړي پراته وي، د لیس قبرونه موندل شوي، امنیتي ځواکونو د بلوچانو مشان وژلي، او د بشري حقونو ډلې وایي چې تر 1000 ډیر کسان په تیرې یوې لسیزې کې په بلوچستان کې ورک شوي دي. د حسین حقانی په باور د بلوچستان لویه برخه د پاکستان د حکومت په کنټرول کې نه ده، او د بلوچستان منتخب حکومت هم داسې انتخاب شوی دی چې بلوچ ګوندونو په انتخاباتو کې برخه وانخیسته.
ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې اونیس پروګرامونه بشري حقوقونه او نیمه نړۍ خبريږي په ګډه اورو.
حقوق اساسی و بشری
س
سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الکوزه هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح میکنیم. آقای خالد ایثار معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی عوامل فکری خشونت صحبت میکنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. آقای ایثار را به برنامه خوش آمدید میگوییم و در آغاز ازشان میپرسیم که کدام عوامل فکری نزد افراد خشونت را به بار میآورد؟
به نام یاد خدا. در کل شمایی که موضوع منشأ یا عوامل فکری خشونت انتخاب کردید، واقعا یک موضوع خیلی مهم و برجسته است که ما باید در این مورد فکر بیشتر بکنیم. همونطور که شما گفتین، خشونت یک معلول است، اما قبلا چند تقریبا 4 مرحله را سپری میکنه. بنابراین او بنیادها و منشأ های خشونت باید شناخته شود. در مرحله اول پیش‌داوری است. مرحله از خشونت است، یعنی زمان که یک فرد پیش‌داوری میکنه، بعدن در واقع یک مرحله نزدیکتر شده تا مرتکب خشونت شود. مرحله دوم تعصب است. مرحله سوم کینه و نفرت است. مرحله چهارم تبعیض است. یعنی قبل از خشونت ما خوب است که 4 مرحله قبل بشناسیم و بعد ما شما میدونیم که علیه عوامل خشونت مبارزه بکنیم و خشونت کاهش بده.
آقای ایثار، شما در جواب سوال از کلمه پیش‌داوری و تعصب یاد کردین. میشه درباره معلومات ارائه کنین که مفهوم این دو کلمه چیست؟
اغلب متوجه نیستیم، اما پیش‌داوری های فراوان نسبت به اشیاء و اشخاص داریم. پیش‌داوری در واقع عمو برداشت غیر آگاهانه یک فرد نسبت به افراد است و نسبت به بعضی ارزش ها ممکن باشه. مثلا یک فرد بدونی که فرد دیگر بشناسه یک برداشت داره که مثلا این فرد خوب است یا این بد است. یعنی امی برداشت غیر آگاهانه نسبت به افراد و نسبت به بعضی ارزش ها در واقع پیش‌داوری است. مثلا اگر ما یک مذهب بد بگوییم و غیر آگاهانه بد بگوییم، در واقع پیش‌داوری است. یعنی که ما داوری میکنیم، قضاوت میکنیم، اما قضاوت ما قبل از علم آوردن به یک چیز است. این ما شما پیش‌داوری میگیم. تعصب هم در واقع امو عاطفه و احساس شدید و غیر آگاهانه یک فرد نسبت به افراد و ممکن نسبت به بعضی ارزش‌ها باشه. مثلا یک فرد ممکن است که احساس و عاطفه شدید نسبت به قوم خود داشته باشه، نسبت به مذهب خود داشته باشه، نسبت به زبان خود داشته باشه و این باعث میشه تا فرد خود، زبان خود، قوم خود، نژاد خود نسبت به نژادهای دیگه، زبان‌های دیگه و اقوام دیگه برتر بدانه. در واقع این تعصب است. یعنی بیشتر ما تعصب به بار منفیش به کار میبریم. یعنی اگر یک فرد غیر آگاهانه نسبت به یک فرد یا یک ارزش احساس و عاطفه شدید و داشته باشه، ما میگیم که یک فرد متعصب است. تعصب در واقع باعث میشه تا ما یک چیز را آنچه که هست نتونیم بشناسیم. یعنی ما دروازه‌های شناخت بستیم و پیش‌داوری کردیم و در کنار پیش‌داوری ما تعصب هم مرتکب شدیم.
شنونده های عزیز، بحث ما با آقای ایثار معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد عوامل فکری خشونت ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث عوامل فکری خشونت نزد افراد می باشد. آقای ایثار، در جواب سوال اول همچنان شما از کلمات کینه و نفرت و همچنان تعصب یادآوری کردین. مفهوم این کلمات رو به شنوندگان واضح نمایید.
کینه و نفرت در واقع معلول دو عامل است که قبلا ذکر کردم. یک فرد پیش‌داوری میکنه، بعد تعصب میان میاد، بعد یک نوع احساس منفی در فرد نسبت به افراد و نسبت به بعضی ارزش‌ها پیدا میشه که ما اینمی احساس منفی شدیده که ای هم متاسفانه غیر آگاهان است نسبت به افراد و نسبت به ارزش ها. ما میتونیم ایره کینه و نفرت بگوییم. مثلا اگر یک فرد نسبت به یک کس امی احساس شدید منفی رو داشت، ما میگیم که فلان کس نسبت به شخص متنفر است.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري په بخښنې سره چې د بشري حقوقو د خبرونه مو پیل کړه، خو اوس زو د پښتو بشري حقوقو خبرونې ته
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د تاوتریخوالي د فکری عواملو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څنګ مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، شرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته استاذ درادو د سپوسخه ټول افغان ولست خپل سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د فکری تاوتریخوالي په اړه معلومات ورکړي.
خوشونت یو نو رفتار یا هم سختار یا هغه لفظی یا چا په مقابل کې استعمالیږي او چې هماغه ټول مثلا چې یو پر لپسې تکرار سي یا هم په زړونو کې چې تعصب راسي، پیژدوی راسي، کینه راسي، تعویز، دا ټول چې پر لپسې یو په بل تکرار شي یا هم استعمال شي په خله خشونت رامنځته کوي، چې دا خشونت هم د انسان مثلا د اعمالو تا یا هم مثلا دا یو مسئله تا دا پخله صدمه رسول دیده.
دیره منه نه که پا دی اره اوریدونکو تا معلومات ورکره چی هغه کوم فکری عوامل دی چی دا خلقو ترمنز دا تاوتریخوالی لامل گرزی.
فکری عوامل یا هم فکری خشونت عوامل داده چی یو خلق لمخی قضاوت کوی چی تعصب بارترازی لحقه نه مثال کینه و نفرت بارترازی، بیا پر لپسې چې څوک کینه یا هم نفرت په زړونو کې د چا پیدا کیږي، بیا تعصب له منځه راځي چې بعد له تعصبه هماغسې مثال د خبرې راځي خشونت ته وړاندې کیږي چې دا کیدای شي دا عوامل وي.
ښاغلی ملک زاده صاحب، تاسو خپلو خبرو کې له وخت مخکې قضاوت او تعصب یادونه وکړه، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې آیا له وخت مخکې قضاوت او تعصب څه ته وایي؟
همداشان چې ما فرمال پیژدوري یا تعصب، پیژدوري هغه ده چې یو څوک د یو چا په مقابل کې له مخکې قضاوت کوي، یعنی مخکې د ده چې په هغه باندې، په هغه اعمال باندې، کار باندې علمیت حاصل کړي، آګاه سي، هغه مخکې د هغه نه هغه باندې پیژدوري کوي یا هم له مخکې قضاوت کوي، هغه باندې پریکړه کوي، چې دا باعث کیږي چې تعصب منځته راسي. کله چې تعصب منځته راغی، تعصب هغه مثلا شدید احساس دی چې دا هم یو څوک نه پوهیږي یا هم ځان نه آګاه کوي یا په هغه باندې علمیت نه راوري چې په یو چا باندې پریکړه کوي، مثلا په یو شخص باندې یا هم په یو ارزښتناکه مسلو باندې چې مثلا چې دینی تعصبات دی، فعلا راځي مذهبي دي، مثلا په موږ تاسو په وطن کې فعلا قومي او یا هم سمتی تعصبات منځته راځي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وقت در شری
پوهنه
سمیمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په لابسای وانه یا په دالاس وانه.
و بن لرو مر حکومت خایش لرو چې موږ د اوبو بندوبست لرو
فکر چې محکمې
لخوا ازادي رادیو یو تر 206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مناوریدونکو بیا هم اشراغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. ملک زاده صاحب د ورستي پرتنې په توګه تاسو په خپل خبرو کې د کینه او نفرت یادونه وکړه. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کینه او نفرت څه ته ویل کیږي.
همدارنګه چې کله چې چا تبعیض وکړه یا هم چا په ارزښت باندې یا هم په او چا په مقابل باندې هغو غیر عادلانه یا هم غیر آگاهانه پریکړه وکړي، طبعاً هغو په زړه کې کینه یا هم نفرت راځي. کله چې دا مسائل را وړاندې سول، تبعیض هم منځته راځي، چې ځینې محدودیتونه مثلا د خبرې تبعیض کې فرق راولي یا هم په همدغه تعصب باندې چې په خپله تعصب هغه یو نوع فرق ده چې خلک په خپل په منځ کې یعنی محدودیتونه قایلېږي او هغه یا په بل په مقابل کې مثال یا په بل مقابل کې استعمالي ځینې مسائل چې مثلا قومي مسائل سمتی یا هم یو چاته یو صدمه رسولی دغه عزت توی یا هم دغه پرافتار کې په سختار کې یا هم مثلا دا په گروپ مقابل کې چې ټول هغه صدمه رسول وي یو چا په مقابل.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمرده دی ونی د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو ملسه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روان خبرونه کې په دې خبرې کې چې په دې وروستیو وختونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ولې ډیر شوی، عام خلک او د ښځو مدافع ټولنې له عدلي او کشفي ارګانونو څخه شکایت لري. په دې اړه به د اړوندو ارګانونو او ادارو ځوابونه هم واورو. زه مسعود نیازی یم. قدرمنو اوریدونکو، په دې وروستي وختونو کې یو شمیر عام خلک او د ښځو مدافع ټولنې شکایت کوي چې د عدلي او کشفي ارګانونو لخوا د مجرمینو نه نیول او لازمه سزا نه ورکول د دې باعث شوی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیات شي. یوازې د روان کال د اسد په میاشت کې له ښځو سره د تاوتریخوالی څو قضیې ثبت شوي چې د یو څو قضیو یادونه کوو. د اسد ومه نیټه د تخار ولایت په اشکمش ولسوالۍ کې یو سړي خپله میرمن دومره شکنجه کړې چې شپږ میاشتنۍ حملې ضایع شوی دی او د پلاس په وسیله یې د بدن ځینې غړي هم ورته غوڅ کړي دي. د اسد لسمه نیټه په فاریاب ولایت کې یو ځوان نجلۍ د نامعلومه کسانو لخوا وژل شوې ده. د اسد یو لسمه نیټه د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې یو 19 کلنه میرمن له کوره د تېښتې په تور په یوې صحرایي محکمه کې ووژل شوه. د اسد یو لسمه نیټه د جوزجان په شبرغان ښار کې د کریمی په نوم یو 20 کلنه نجلۍ د خپل پلار لخوا وژل شوې ده. د اسد یو لسمه نیټه د فاریاب سیمایزو چارواکو ویلي په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې یو 25 کلنه ښځه د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوې ده. د دغه ولسوالۍ ولسوال عبدالله معصومی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ښځه فوزیه نومېده، د نامعلومو وسلوالو لخوا لومړی ترې سر پرې شوی او بیا یې د چړې په وسیله بدن ټوک ټوک شوی دی. د فاریاب د بشري حقونو د کمیسیون ولایتي مشر سید حفیظ الله فطرت هم په دې پیښې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې میرمن فوزیه د کورني تاوتریخوالي له امله وژل شوې ده. او په غور کې یو عمر خوړلی سړی د یوې شپږکلنې نجلۍ د تښتونې یو له هغې سره د نکاح په تور نیول شوی دی. د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر محمد زمان عظیمي ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه تر څېړنې لاندې ده. د دې نجلۍ پلار دا منلی چې خپله شپږکلنه لورې د یوې وزې یوې بوجۍ وریجو او چای په مقابل کې دې زاړه ته د نکاح کړې ده. زموږ په ټولنه کې یو له هغه تاوتریخوالي نه چې میرمنې ورسره ډېرې مخ دي د کورنیو لخوا په جبر او واړه عمر کې د نجونو ودول دي چې دا کار بیا خپله تاوتریخوالي ته زمینه برابروي. که یوه نجلۍ په زور واده ته نه حاضرېږي د خپلې کورنۍ لخوا تاوتریخوالی ویني، او که بل کور ته په جبر یا واړه عمر کې ودیږي د خسرګنۍ لخوا تاوتریخوالی ورسره کېږي. د همداسې تاوتریخوالي یوه قرباني د سمنګان ولایت د درې صوف ولسوالۍ اوسیدونکي زلفیا ده چې پلار یې د دې په غیاب کې دا نامزاد کړه، او کله چې دې له نامزادۍ انکار وکړ نو هغه شخصي کور ته راغی. دا یې تر وهلو ټکولو وروسته له ځان سره بوتله او تجاوز یې هم پرې وکړ.
مره پدرم در غیابم داده بود
زه په مزار شریف کې د خپل خور په کور کې وم او هلته می درس ویلې. پلار مې زما په غیاب کې زه له والک سره نامزد کړی وم. کله چې کور ته راغلم مخالفت می وکړ او پلار ته می ویل چې زه له دې الک سره واده نه کوم، زه ډیر ورکم غواړم درس وایم. پلار مې هم را سره ومنله او راته ویل چې ستا خوښه نوي واده ورسره مکوه. کله چې خلک خبر شول د شپې له خوا زموږ کور ته راغلل، زما مور پلار ډیر وهل. زه یې په لاس په مرمې ویشتلم، په کندغې زما ژامه راماته کړه او په زور یې له ځان سره بوتلم. ډیر لرې ځای ته یې بوتلم چې هلته حکومت حاکمیت نه درلوده او ټول طالبان وو. وضعیت مې ډیر خراب و. په هماغه حالت کې راباندې تجاوز وکړ. ما غوندې ډیرې نجونې دي چې زور زیاتی ورسره شوی دی، خو مجرمین یې آزاد ګرځي. له دې پیښې تقریبا څلور میاشتې تیرې شوې، خو دولت هیڅ ډول اقدام نه دی کړی چې پر ما څه تیر شول.
څوارلس کلنه زهرا هم د کورنیو تاوتریخوالو بله قربانی وه چې د پلار د جرم په بدل کې په بدو کې د خسر کورنۍ پرې ظلمونه وکړل، وی سوځوله او بلاخره وفات شوه. د زهرا کورنۍ له څو اونیو راهیسې په کابل کې احتساب کړی و. ویل یې تر هغه وخته چې د زهرا قاتلین وننیول شي دوی د زهرا مړی خاورو ته نسپاري. بلاخره د زهرا د قتل په تور نیول شوي مجرمین کابل ته ولېږدول شول، او د نوموړې کورنۍ د هغې مړی د کابل په بی بی مهرو غونډې کې خاورو ته وسپاره. موږ د زهرا له مور سره د هغې د وژل کېدو او سوځېدو په تړاو خبرې کړې دي. د زهرا مور ویل د خسر په کاله په زهرا باندې ډېر ظلمونه وشول او په جبر او زور زیاتی ووژل شوه. له هغه وخت نه چې زهرا واده شوې وه خسر ګنې پرې ډېر ظلمونه کول، تلوه یې درانه او شاقه کارونه کول. دلکاری به یې کوله او له بامونو به یې واوره پاکوله، خواښې یې ډېره ځوروله. هر وخت به یې وهله پښې او لاسونه یې ورمات کړي وو. بلاخره یې دومره وبهله چې د څلورو میاشتو ماشوم یې ځایی شو. لومړی یې په وهلو وهلو ووژله او بیا یې ور ورته ورته کړ او ویې سوځوله. عام خلک عدلي او کشفي ارګانونه ګرم بولي وایي هغه څه چې لازمه ده مجرمین نه نیول کېږي او دا ډول قضیو ته چندان پام نه کېږي. د یو څو هیوادوالو خبرې به واورو.
زما نوم محمد رفیق ترخیان. نه اسلام دا شی ته اجازه ورکوي چې ښځو سره د بد چلن وسي، نه پښتو ورکوي. او اوس دا بعضې خبرونه موږ اورو چې چا په تبر وزلې او چا پزه پرې کړې ده. دا له تمدن او له کلتور نه لرې خلک دي چې هر څوک دا کار کوي. ته باور وکوه چې ونه نیول شي او هغه اسلامي جزا ورنه کړ شي، نو دا شی به جریان لري او روان وي چې کله شرعي جزا ورکړ شي داسې خلکو ته، نو په آینده کې به انشاءالله هیڅوک هم داسې کار ونه کړي.
زمانوم اجي سدا جان د نو د خزو مقابل کې د ظلم د تیرې د زمون د عدلي وزارت د ستر محکمې چې د خپل په فساد کې اخته دي. کله چې خلکو ته جزاء پالني ورکړې وي نو دا مشکل نه پیدا کېدل. که سړي باندې قید وخیږي دوه کال درې کال هغه په بای اخلي، هغه په واسطه خوشي کوي، خو دوی ته رشوت خلک کوي چې د په خوشي کې دي. وارثان باید پښتنه وکړي، دي باید حکومت پښتنه وکړي. نو دا د څنګه چې مثال دیونه په خبره کوم شونډې پرې کله سونه پرې او د دې نشه ګرځي د باید په جزاء باندې ورسیږي.
د درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com. دا چې ولې ورځ تر بلې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی، د ښځو د حقونو فعالې مریم زرمتۍ په وینا په اداري نظام کې ځینې ستونزې د دې باعث شوي چې له ښځو سره د تاوتریخوالی پیښې ورځ تر بلې ډېرې شي.
موږ تاسې ځینې ستونزې په خپل اداري نظام کې لرو، ځکه روابط موجود دي، رشوت موجود ده، سیستم بدبختانه ښه روان نه ده، او وخت سیستم نظم سم روان نه وي. طبیعي ده په وجه کې دېغو خلکو دپاره سو دوی غواړي سي د جرم نه وتښتي یا د مسؤلیت نه وتښتي، او ونه غواړي سي دوی ته جزا ورکړي سي، یا هم خپل جرم د پیسو په مقابل کې کولای سي سي خرڅ کړي. نو په ټولنه کې دغسې خلکو سزا ته رسول ستونزمن کار ده. که چېرته یو مجرم نن یو تر سره کوي، دای دیغه جرم په مقابل کې سزا نه ویني، کله چې دای ویني سزا مجازات کېږم نه، دای یو متکرر مجرم سی.
د بشري حقوقو د صاحبي دفتر د ښځو او ماشومانو د ملاتړ د برخې معاونه شبنم سیمیا وایي په دې کمیسیون کې سب شوی قضیه خي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر شوی دی.
متاسفانه
هغه پیښې چې سږ کال له موږ سره ثبت شوي نسبت تیر کال ته ډیرې دي، او دا موږ ته د اندېښنې وړ ده. تقریبا 450 قضیې د کال له پیل نه تر اوسه پورې له موږ سره ثبت شوي دي، په داسې حال کې چې تیر کال دا وخت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 370 قضیې ثبت شوي وې، چې په دې حساب د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو ګراف د تیر کال په پرتله لوړ شوی دی. میرمن سیمیا همدار زیاتوي دوی تل د دا ډول پیښو په غبرګون کې د قانوني چلند غوښتنه کړې، او همدارنګه مو وغوښتل چې د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو چې د ښځو پر وړاندې د مجرمینو د دوسیو مراحل کوم ځای ته رسیدلی دي، خو له ډېرو زنګونو وروسته بریالي نه شو چې د دوی نظر هم راواخلو. درنو اوریدونکو، د تاریخ په اوږدو کې زمک په ټولنه کې تبعیض او دوګونه چلند دی باعث شوی چې له ښځو سره تاوتریخوالی یو له فرصتونو نه د هغوی محرومول یو عادي او طبیعي امر وګڼل شي. همدارنګه په محاکمو کې د ښځو دوسیو ته پاملرنه نه کول د دې باعث شوی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډیر شي. نو عدلي او قضایي ارګانونو ته لازمه ده چې د میرمنو قضیو ته جدي پاملرنه وکړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پولې الله سپارم، خوشاله اوسئ.